امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ خلکو هغه درې کسه وژلي دي چې خلک به یې تښتول. د اردن پاچا د هغه هیواد د یو پیلوټ د وژلو له کبله د سخت جواب ورکولو هوډ کړی دی. او د امریکا د دفاع نوی نومول سوی وزیر یوکراین ته د مرګانوی وسلو د ورکولو طرفدار دی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم ستاسو دروختیا او خوشحالی په هیله دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په حق له مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار تاسو ته اورو. د نیمروز د ولایت د دلارام په ولسوالۍ کې د سیمې اوسیدونکو درې تنه چې خلک به یې تښتول وژلي او د هغوی مړې د برېښنا په یوې ستنې باندې ځړولې دي. وژل شوي کسان د وسلوالو غلو د هغې ډلې غړې وه چې د بکوا او د دلارام په سیمو کې د هرات او کندهار د لویې لارې په اوږدو کې غلاوې کولې او خلک یې تښتول. د نیمروز والی امیر محمد اخونزاده امریکا ژغ ته وویل چې دغو وسلوالو غلو د سیمې د یوه دوکاندار زوی د پیسو لپاره برمته کړی وو. والی وویل چې د سیمې په لسګونو خلک راووتل او په وسلوالو غلو پسې په موټر کې روان شول. له غلو سره یې نښته وکړه او درې وسلوال غله یې ووژل. د سیمې یو اوسیدونکي هم په ډزو کې وژل سوی دی. ځایي اوسیدونکي وایي چې دغو کسانو چې وژل سوي دي یوه اونۍ مخکې د سیمې یو بل اوسیدونکی د پیسو لپاره تښتولی و چې د پیسو په مقابل کې بیرته خوشې کړ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان دپاره د اروپایي اتحاد د استازي د هغې تبصرې په اړه سخت غبرګون ښوولی دی چې ویلې و د انتخاباتو د اوسني کمیسیون په موجودیت کې شفاف انتخابات نسي کېدای. خبریال اکرام شنواری رپورت را استولی دی.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي فرانسیس میشل میلیبان څرګندون ته چې ویلي دي د اوسني کمیسیون د مشرتابه او موجودو کړنلارو په شتون کې د ټاکنو ترسره کېدل امکان نه لري سخت عکس العمل ښودلی دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانسیس میشل میلیبان د تلو تلویزیون سره په مرکه کې دغه تلویزیون ته ویلي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د اوسني مشرتابه او موجودو کړنلارو په شتون کې د ټاکنو ترسره کول له تصوره لریخ کاری. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور امریکا غږ سره په مرکه کې د اروپایي ټولنې د استازي دی سرګندونو په اړه ویل چې دا کمیسیون دغه د سرګندونې د ډیپلوماټیکو موازینو خلاف بولي. ښاغلی نور ویل چې دا ډول نظریات د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بیطرفۍ او خپلواکۍ ته نه پاملرنه کوي چې د ټاکنو د ملي پروسې پر وړاندې موجودې ستونزې لا زیاتولی شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د مشتو ټولو ډیپلوماټیکو ادارو او افغانستان سیاسي ډلو څخه په کلکه غوښتي چې کنيز برڅټونه او د ټاکنو نوري برخلیک جوړونکو ملي پروسې په خپل سرګندونو او کړنو چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پر وینا چې ترشای سیاسي ازایم پراته دي زلمنې نه کړی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه دا ده هر هغه ډیپلوماټیک نهادونه یا افراد او شخص چې اظهار نظر کوي هغه نړیوال ډیپلوماټیک معیارونه په پام کې ونیسي او هغه ته درناوی
وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې اروپایي ټولنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره له نږدې همکاري کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي سرګندون ته د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دغه غبرګون پر خلاف د افغانستان د ټاکنو سار یو شمېر اداري د خاغلی فرانسیس میشل میلیبان سرګندونی تر ډیره د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه غړي او وایي چې اروپایي ټولنه د افغانستان د ټاکنو د یوې لوی تمویلونکې ادارې په توګه د حق لري چې د خپلو پیسو مصرف په باب خپلو خلکو ته ځواب ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوو. د اردن پاچا ملک عبدالله وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف به سخت اقدامات وکړي. د سیشن به پورز په انټرنیټ کې یو ویډیو خپره شو چې شی د اسلامي دولت وسلوال یرغمل سوی اردنی پیلوټ معاز الکساسبا ژوندی سوځوي. دغه اردنی پیلوټ د اسلامي دولت ډلې هغه مهال ونیو چې الوتکه یې په سوریه کې راولویدله. نړیوال هم د پیلوټ وژل غندلی دی. اردن سمدستی دوه عراقي بندیان اعدام کړل. په اعدام سو کسانو کې ساجده رشاوی هم شامل و چې د ځانمرګ برید ناکامه هڅه یې کړې وه. بل اعدام سوی کس بیا د القاعدې غړی زیاد الکربولی و. د اردن پاچا تاکید وکړ چې اردن به د اسلامي دولت د ډلې خلاف په جګړه کې ډیر سخت دریځ ونیسي. پاچا عبدالله وویل موږ د خپل دین د خپلو ارزښتونو او انساني اصولو د خوندیتوب لپاره جګړه کوو.
ایشتن کارتر چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د خوا د دفاع د وزیر په توګه نومول شوی دی پرون د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د یوکراین ته د مرګانیو وسلو ورکولو ملاتړ کوي چې وکړای سي د روسیې د طرفدارو یاغیانو په مقابل کې وجنګیږي. هغه دا تبصره د امریکا د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو د کمیټې په یوه استیمایه غونډه کې د هغه د تاییدولو لپاره جوړه شوې وه. د جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه مخکې د فرانسې د دفاع وزیر هم د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې خبري اعلان ته ویلي وو چې فرانسا دا نیت نه لري چې په دې اوسني پړاو کې د یوکراین ته مرګانۍ وسلې ورکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم په خپل یو تبصره کې ویل دي چې جرمني به یوکراین ته مرګانۍ وسلې ورنکړي او په یوه وخت کې به ډیپلوماتیکي حل لارې ته خپل پاملرنه واړوي. میرمن مرکل واشنگتن ته را روانه ده او د دوشنبې په ورځ به د جمهور رئیس اوباما سره وګوري. د بل خوا پرون د یاغیانو تر کنټرول لاندې د دونیسک د ښار یو روغتون ته نږدې د توپ د مرمیو په ډزو کې لږ تر لږه څلور کسه وژل شوي دي.
ناپیژندل شو وسلوالو کسانو د سیشنبې په ورځ د لیبیا د تیلو د را ایستلو په یوې لرې او ګوښه سیمه باندې برید کړی. لږ تر لږه دولس کسه وژل دي. په وژل شوو کسانو کې څلور تنه خارجي کارکوونکي هم شامل دي. د لیبیا چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې خارجیان دوه تنه فلپینیان او دوه تنه غانایان وو. چارواکو ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې ځینې په ډزو وژل شوي او د ځینو نورو ستونې غوڅ شوي دي. د فرانسې د ټوټال د تیلو شرکت د تیلو د دغې سیمې د ملکیت یو برخه لري، مګر هغه د لیبیا د یو شرکت لخوا چلیږي. د دې حملې په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړی ده.
د مصر یوې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ په 213 فعالینو باندې چې په کې آزادۍ غوښتونکي مبارز احمد دوما هم شامل دي، لدې خبره د عمری بند سزاګانې رایستل دي چې په 2018 کال کې د راپورځول شوي جمهور رئیس حسنی مبارک په خلاف پاڅون کې برخه اخیستې وه. نور لستنو ته چې ټول تر 13 کالو کم عمرونه لري د 13 کالو بند سزاګانې ټاکل شوي دي. دا دوسیه د هغو شخړو سره ارتباط لري چې د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې د قاهرې د تحریر میدان ته نږدې د مظاهره چانو او امنیتي قواو ترمنځ وسوي او د پاس سلویش کسه پکې ووجل سول.
د رپورټونو لمخې د نایجیریا د بوکو حرام مبارز ډلې د کامیرون د سرحد په خوا کې په یوه حمله کې په لسګونو خلک وژل دي. د کامیرون یوې ورځپاڼې ویلي دي چې د بوکو حرام د ډلې جنګیالیو پرون د چهارشنبې په ورځ د فوتوکول په شارګوټي باندې حمله وکړه او د ورځپاڼې په قول یې په قتل عام لاس پورې کړ. د دغه شارګوټي یو اوسیدونکی ابا فانی موسی امریکا ژغ ته ویلي دي چې دغه مبارزین مسجدونو ته ننوتل او د هغو مسلمانانو ستوني غوڅ کړل چې د سهار د لمانځه دپاره ورغلي وه.
د ایبولا د ناروغۍ د دې کال د ایبولا ناروغي د دې کال په سر کې د لویدیځ افریقا په درو هیوادونو کې د اول ځل لپاره زیاته شوې ده. د نړۍ د روغتیا سازمان ویل چې د کال د شوکې دوه څخه د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې د دغې ناروغۍ 140 نوې پیښې لیدل شوې دي چې په هغو کې 80 پیښې په سیرالیون کې، 90 پیښې په ګینی او 15 پیښې په لایبیریا کې منځته راغلي دي.
او په تایوان کې د ژغورنې عملی د اوبو څخه د مسافر وړونکو الوتکې د یوې برخې د رئیستلو لپاره د جرثقیل څخه کار اخیستی دي. دغه الوتکه د تایپی څخه بهار د یو سن په اوبو کې راولویدله. لږ تر لږه 25 پرلې وژل شوي او شل کسه په اوبو کې ورک دي. د ترانس ایشیا د هوایي شرکت دغه الوتکه لږ تر وروسته له هغه چې پرون د چهارشنبې په ورځ د میدان څخه والوتله د یو بل وبخشي د یو پل سره وجنګیده او د کیلون د سن په اوبو کې ډوب وسوه. د ژغورنې د چارو کارکونکو ژر دغه رالویدلې الوتکې ته ځانونه ورسول او لشته لږه 15 کسه یې چې یو ماشوم هم پکې شامل میل وو وژغورل. دا لا نه ده معلومه چې دا الوتکه ولې رالویدلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت ده. په جنوب ختیځ ولایتونو کې خبریالانو د حکومتي چارواکو څخه شکایت کړي چې د رپورت جوړولو لپاره په خپل وخت معلومات نه ورکوي. خبریالان دغه راز وایي چې ځینې ډلې له دې کبله هم دوی ویروي چې د دوی په اړه حقایق خپروي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ لیږلی دی.
په جنوب ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او د ځینو نړیوالو رسنیو خبریالان شکایت لري سربیره پر دې چې د راپور جوړونې لپاره په خپل وخت معلومات نشي ترلاسه کولای، بلکې د حقایقو د خپرولو پر مهال ګواښل کیږي هم. عبدالباری نعیمی په پکتیکا کې یو تن آزاد خبریال دی. هغه وایي چې د راپور جوړونې لپاره په خپل وخت معلوماتو ته د خبریالانو لاسرسی د هغوی د فعالیتونو د ښه کېدو تر څنګ د بیان ازادي هم پیاوړې کوي.
هغه لویې ستونزې چې پخوا مې اوس هم دي، هغه معلوماتو ته د نه لاسرسی ده، د ځینو پیښو له خبریالانو پټ پاتې کېدل دي، په ځینو مسایلو کې د دولتي لوري نه د خبریالانو نه خبرول دي. او
د پکتیکا یو بل تن خبریال محمد الله حماتیار بیا وایي چې زیاتره وخت د سیاسي ډلو ټپلو او په جنګ کې د ښکېلو غاړو له لورې د خبریالانو ګواښل د دوی د مسلکي کارونو د خنډ او ځنډ لامل ګرځي.
د دولتي ادارو نه بلتیا د رسنیو سره او د هغوی د ازادۍ سره او د سیاسي ډلو ټپل او د جنگ د دواړو اړخونو لخوا تهدید چې دغه مهمه ستونزې دي چې موږ په پکتیکا کې ورسره لاس وګرېوانې.
د کره معلوماتو له مخې 2013 میلادي کال له پیله بیا تر اوسه په جنوب ختیځ زون کې د خبریالانو پر وړاندې تشدد او ګواښونو 10% شوي دي چې د زیاترو هغوی چارواکي عاملین بلل کیږي. اسدالله غالب د لوګر په پل عالم کې د ملي پیوند په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال دی. هغه بیا په دې نظر ده چې په خپله د خبریالانو ترمنځ نه همغږي هم د دوی د فعالیتونو پر وړاندې د خنډ او ځنډ لامل ګرځېدلی شي.
په لوګر ولایت کې ژورنالیستان چې کوم دي بي اتفاقي د سره هلته داسې یو ځای نشته دی چې هلته سره راټول شو، د ولایتي چارواکي راوغوښتل شي، یا یې ویندویان راوغوښتل شي چې موږ ته ځواب وایي. اره رسنۍ په خپل سر باندې روانه ده.
په پکتیا کې د شمشاد راډیو تلویزیون خبریال احمد الله احمدی د خبریالانو د خوندیتوب له سازمانونو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د خبریالانو ستونزې په بنسټیز ډول وڅېړي او د حل لاره ورته ومومي.
چارواکي باید د ژورنالیستانو اصول، هغه د رسنیو کوم قانون چې ده، هغه دوی ته په سم ډول باندې ورسول شي. او بل باید په دوه کې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټه همدارنګه په مرکز کابل کې موږ د نوی په نوم باندې اداره لرو، دغه ستونزې باید له دوی سره شریکې شي.
په همدې حال کې په جنوب ختیځ ولایتونو کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل فاروق جان منګل امریکا غږ ته وویل چې د خبریالانو شته ستونزې له چارواکو سره شریکی کړي دي.
ژورنالیستان باید په خپل هم د ژورنالیزم ټول اصول مراعات کړي او د ژورنالیزم له سپیشلی مسلک دی دوی نه وړه استفاده نه کوي او هر هغه څه بیان کړي چې د ژورنالیزم مسلک ایجابوي.
که څه هم په دې اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت خبرګون تر لاسه نه شو کړی، خو د یادو شویو ولایتونو چارواکي وایي چې تر خپل وس پورې له خبریالانو سره همکاري کړې ده. د لوګر دی ولی ویان دین محمد درویش او د پکتیکا ولایت مقام د اماډیکو مسؤل زمیر خپلواک په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
کله کله د ولایت مقام او د امنیتي ارګانونو ترمنځ هم داسې همغږي نه موجود، د څو کلونو نه یو پیښه د دوی په سر ورکول کیږي چې په هغه کې زه د نقیز وي دوی د ګیلې باعث ګرځي، خو زموږ روابط د ژورنالستانو سره ښه ده.
د پکتیکا ولایت د چارواکو او ژورنالستانو ترمنځ لله الحمد که همغږي موجوده ده. کوم معلومات چې وخت نا وخت ژورنالستانو غوښتي دي هغه په خپل وخت باندې ورته ورکړي دي، یا د خبر پاڼې لاري یا هم د ټلیفون لاري. او د ولایت رهبری هڅه کوي چې د ښې همغږي ترڅنګ له دوی سره تل همکار اوسيږي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د رسنیو بازار په نوم یو بنسټ ویلي چې 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره له ګواښونو ډک کال و. دغه بنسټ وایي چې په یاد شوي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 80% زیاتې شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو اوس په مکړې دی مرکیته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په استرالیا کې د نړیوال جام تر پیلېدو مخکې یوې ځایي لوبډلې ته په یوه ورځنۍ تمریناتي لوبه کې په 5 وکټو ماته ورکړه. زموږ همکار متي الله عابد د کرکټ د ملي ټیم د مدیر بشیر ستانکزي سره مرکه کړې، د دې بری د ارزښت په اړه یې مرکه ورسره کړې ده.
دغه لوبه اوله لوبه په استرالیا کې ډېره ضروري وه چې مونږ ګټلې وای. یو کلب وو، ګریډ اے کلب وو، دومره کمزور کلب نه و، خو ضروري دا وه چې موږ شروعات ډېر ښه وکړو په استرالیا کې. او هلکان درې ورځې تقریبا درې ورځې پرې ولګېدې چې لږ خوبونه برابر شي. زموږ چټلۍ خو ځکه دا اوارډر وخت ډېر فرق کوي سره، اوس شپږ اووه ساعته فرق کوي افغانستان سره. نو هلکان نن ډېر ښه پرونه ډېر ښه سیشن وکړل ته یو درې ساعته، او نن یې لوبه ډېره ښه وکړه. کریډی کلب وو، شروعات ډېر ضروري چې مونږ یو ښه سټارټ وکړو. غټه خبره دا وه چې نوروز منګل په وکټ باندې ودرېد، ځکه هغه تاسو خبر یاستئ مونږ سره تېر لوبه کې نه وو په دوبۍ کې، او د میچ پریکټس ډېر کم وو. نو هغه ډېر مثبت خبر وو زموږ لپاره چې هغه ډېر وخت په وکټ تېر کړ، ډېر ښه بیټنګ جوړ کړ، هغه منډې جوړې کړې، په آخر کې بیا رن آؤټ شو.
دغه د لوبغاړو دغه ترتیب چې تاسو نن میدان ته وایست، جاوید احمدي، عثمان غنی، بیبس، نوروز منګل، اصغر، تاسو په نظر کې لرئ چې همدغه به مخکې هم وړئ که بیا به تغییرات پکې راولئ؟
عابد صاحب، مونږ څلور مسابقې لرو، یو 1300 دین، درې نورې پاتې. نو مونږ ګورو چې بیټنګ کمبینیشن جوړ کړو، او د بنگلاديش لپاره چې کله مې شروع باید مونږ د یو لس ټاپ لوبغاړي برابر کوو هغه لپاره. او تاسو خبر یاستئ چې مونږ بیټنګ کې خو ستونزې وي، نو مونږ غواړو چې خاص تر اوپنران نه بعد دریم نمبر او څلورم پنځم دا مهم پوزیشن دي، دغه لپاره کوم لوبغاړي کوي چې دغه ځای ونیسي او د ټیم په ګټه تمام شي. نو مونږ نوروز منګل خو اوپننګ کوو. تاسو وګورئ دوبۍ کې د جاوید احمدي او د عثمان غنی یو دوه ملګرتیا وکړې چې ښې وې، خاصر سکاټلینډ خلاف. نو مونږ ویلې چې درېم پوزیشن کې لږ خبرې هلته وې چې مونږ درېم نمبر څوک بیټسمین نه وو. نوروز منګل کې دا کوالټي شته چې په درېم نمبر هم بیټنګ کوي، په څلورم نمبر کې چې هغه منځ کې میچ روان کړي، هغه سپینر او فاسټ بالر دواړه ډېر ښه لوبوي. نو مونږ نو کړه نوروز منګل ماشاءالله ډېر ښه جواب ورکړ. جاوید احمدي زره اوټ سو دا ورغه یې هغه عثمان غنی سره ملګرتیا لګراونه کړو، بیا همدغه شی اصغر ستانکزي سره امه چې پوره جوړ کړه. نو مونږ ګورو چې دا کمبینیشن برابر کو کوم لیون دی مونږ د بنگلاديش لپاره ډېر ښه وي. نو مونږ ګورو چې میډل آرډر یا ټاپ میډل آرډر لږ کوي جوړ کړو.
صحیح. تاسو بل راتلونکي لوبه هم دغه ټیم سره، دغه بل محلي ټیم سره ده؟
بلې، واخه جمعه پر سمان اپلو سره کوم مسابقه ده، هم همدغه لوبډلې سره ده. شاید دوی سو کسان راولی د ریډ پیکس ټیم نه، چې عموما هغه ټیم ده. نو کېدی شي د لوبغاړي هغه نه واچي، شاید لوبډلې مختلف وي، خو دی فیلډینګ ډېر خو د استرالیا کې ټول ټیمونه ډېر ښه فیلډینګ کوي. دی فیلډینګ خو دی بیټنګ هم ډېر خو کس تاسو ګرام د سن او د لوبغاړو درام ډېر ښه بولون کوي، چې ډېر ښه دفاع کوي او ډېر ښه لوبغاړي کوي. نو امید ده چې بل مسابقه کې لګي کوي وګټو، لګ وړې وړې سم د سټین کې چې باغي باندې کار کوو. هر یو مسابقه نه بعد مینجمنت ټول ریویو کوي چې کوم کومه غلطیا نه وي، ځکه تاسو خبر یاست چې کله ته غټ هواد نه مسابقه ګټي، هغه وړې وړې غلطیا نه بندې بیا په کولای شي څنګه ټیم وو هي. نو مونږ کوشش کوو چې وړې وړې کوم سټین دي باغي کارو کو، هر میچ ریویو کوو. نو هغه نه بعد کوشش کوو چې بل مسابقه ته نه کوي وګټو، چې بیا د انډیا او د امارات دوه آخري چانسونه دي مونږ ته چې لوبډله پوره تیار وکړو.
من نه کوم محترم بشیر سنگزی صاحب، تاسو د وخت نه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
څولن او مهم خبرونه. د نیمروز د ولایت د دلارام په ولسوالۍ کې د سیمې اوسیدونکو درې تنه چې خلک به یې تښتول وژلې او د هغوی مړې یې د برېښنا په یوې پایې ځړولې دي. وژل شوي کسان د وسلوالو غلو د هغې ډلې غړي وه چې د بکوا او د دلارام په سیمو کې د هرات او کندهار د لویې لارې په اوږدو کې غلاوې کولې او خلک یې تښتول. د اردن پاچا ملک عبدالله وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف به سخت اقدامات وکړي. اشتن کارتر چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د دفاع د وزیر په توګه نومول سوی پرون د چهارشنبې په ورځ ویلي دی چې دی یوکراین ته د مرګانوی وسلو ورکولو ملاتړ کوي چې وکړی سي د روسیې د طرفدارو یاغیانو په مقابل کې وجنګیږي. ناپیژندل سو وسلوالو کسانو د سې شنبې په ورځ د لیبیا د تیلو د رایستلو په یوې لیرې او ګوښه سیمې باندې برید کړی. لږ تر لږه دولس کسې وژلي او په وژل سوو کسانو کې څلور تنه خارجي کارکوونکي هم شامل دي. د مصر یوې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ په 210 تنو فعالینو باندې چې پکې آزادي غوښتونکي مبارز احمد دوما هم شامل دی له دې کبله د عمر بند سزاګانې را ایستلې دي چې په 2018 کال کې د پرزول سوي جمهور رئیس حسنی مبارک په خلاف پاتون کې برخه اخیستې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکریز مرده خبرونه رپورت. د درون یا بی پیلوټ الوتکو هدف من بریدونه د ترهګرۍ پر ضد د امریکا د ستراتیژي یو پټه او مهمه برخه ده. ملاتړ وایي چې دغه بریدونه امریکایي عسکر له خطره ساتي او د ملکي کسانو مرګ ژوبل کموي. خو د دینی مشرانو او د دین پوهانو یو ډله وایي چې په مانوي او اخلاقي لحاظ دا سم کار نه دی او د فوري درولو غوښتنه کړې ده. د امریکا ژ خبريال په نیوجرسي کې د دغې ډلې غونډې ته ورغلی او یو رپورټ برابر کړی دی.
Just a brief prayer.
یوالنده دعا وکړئ چې خدای زموږ دې غونډې ته برکت ورکړي.
Maybe blessed.
دا لمړی ځل نه دی چې د پرینسټن د دینی خوندې په ودانۍ کې موجود کسان په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې د ونډې اخیستلو لپاره د باس کولو لپاره راټول شي وی. نه کال مخکې د ابو غری په زندان کې لا عراقي بندیانو سره د ناوړه چلن نګرسته د هوا د دینی مشرانو دلته غونډه وکړه او د شکنجه پر ضد یو اغیزمن کمپاین په لاره واچو. اوس هغه بیا دلته راغون شوی دی او د ډرون جګړې د اخلاقي او مانوي اړخ په اړه خبرې کوي. هغه څه چې د پرینسټن د دینیاتو په جاج هن سنگر پریشانه کوي د ریموټ په واسطه وجل دی.
دا ویډیو گیم دی. تاسو دغه عسکر دغه پیلوټان ګوري چې د الوتکې په کابین کې ټوکی کوي او تاسو ګوري چې پر پرده څه دي، د هدف د معلومولو نه ښه او نور څه. هغوی په پیاده رو کې په داسې حال کې خلک ټوټه ټوټه کوي چې له سرک نه تیریږي. په کوم دلیل؟
پلویانی وایي چې د ډرون الوتکو په افغانستان، پاکستان او یمن کې مشهور ترهګر له منځه وړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې شمیر معلومول مشکل کار دی، ځکه چې د دې پټ پروګرام یوه برخه د سی آی ای لخوا عملي کیږي. له هینا د لیدنې په وخت کې ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې په یمن کې به بریدونه دوام وکړي، که څه هم هلته د مشرتابو بحران رامنځته شوی دی.
ځکه چې بل لارې دا ده چې امریکایي عسکر په دوامداره توګه ځای په ځای شي چې دا به خپله ناوړه غبرګونونه ولري او ښایي چې د حل کولو پر ځای نور ستونزې رامنځته کړي.
موږ یو حکومت او یا د بهرنیو چارو وزارت لرو چې یو خارجي سیاست چلوي او موږ سی آی ای لرو چې یو بیل او په ډیرو مواردو کې یو متضاد سیاست چلوي.
سوزان تسلټویټ د شیکاګو د مدرسې په خوانی مشره ده.
درون تاسو ته په هغو حالاتو کې د تهاجم اجازه درکوي چې هیڅ کله پیاده عسکر نشئ لیږلی. نو دا په حقیقت کې د جګړې صحنه پراخوي. ځینې بیا داسې استدلال کولی شي چې درون له ټولې نړۍ نه د جګړې ډګر جوړولی شي. نړۍ به دې ته په څه سترګه ګوري کله چې نور راځي او له دغې ټکنالوژۍ نه په هغه ډول استفاده کوي لکه چې مونږ یې کوو.
په دې ورسته کې د غواخت هغه وخت پام شو چې د لوبو یو ډرون د سپینې ماڼۍ په چمن کې پیدا شو. په سودان کې زیږیدلی امام محمد ماجد وایي د ډرون بریدونه د توندلارو لپاره د خلکو د ګمارلو یو وسیله ده.
هر ځل چې مونږ یو سړی وژنو او بیا مونږ بې ګناه خلک وژنو نو مونږ نور ترهګر رامنځته کوو. کله چې له تاسو سره یوازینۍ وسیله څټک وي نو هر ستونزه یو میخ معلومیږي.
دا ډله عمدتاً د بیلابیلو دینونو له سلو غوښتونکو کسانو نه جوړه ده او د هغوی مخکینی کمپاین د کانګرس لخوا د شکنجې د پلټنې او د ولسمشر لخوا یې په بندولو کې مهم رول ولوباوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جنوبی او منځنی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنوی چارو د وزارت مرستیالی نیشا دیسای بیسوال ویل دي چې د ورېښمو د نوې لارې پروژه شي چې امریکا د جنوبی او منځنی اسیا سیمو ته ژمنه ده. دغه پروژه د دې لپاره هم مهمه ده چې د اقتصاد او انرژي په لحاظ د سیمې هیوادونو سره وصلوي. اغلی بیسوال زیاته کړې ده چې د ورېښمو د نوې لارې پروژه د امریکا د هغه نظر اساسیتوب هم کوي چې وایي ګډه سوکالی د امنیت او ثبات سبب ګرځي. منځنی اسیا د نړۍ یو له هغو سیمو ده چې هیوادونه دومره سره نه دي مدغم سوي او د نړۍ د تجارت یوازې 6% تشکیلوي. که څه هم منځنی اسیا سمندر ته لاره نه لري، خو داسې کوم دلیل نشته چې د سیمې هیوادونه دي د یو بل سره د مځکې له لارې وصل نه سي. امریکا په کلکه باور لري چې اوس مهال د سیمې پانګې اچونې سره به د مرکزی اسیا هیوادونه او افغانستان داسې موقف خپل کړي چې د اسیا د وجې د پرمختګ نه به ګټه واخلي. امریکا د سیمې د هیوادونو تمویلونکو او نړیوالو مالی ادارو سره په یو داسې ستراتیژي باندې کار کوي چې څلور برخې لري. د دغه ستراتیژي هدف دا دی چې د ورېښمو د نوې لارې د پروګرام له طریقه د سیمې د هیوادونو د وصلېدو پلان لا پسې قوي سي. اغلی بیسوال وویل موږ به د سیمې د انرژي د مارکیټ انکشاف ته توجه وکړو، تجارت او ترانسپورت به پراخه کړو، د ګمرکاتو او سرحدونو پروسیجرونو ته او د خلکو او کاروبارونو ترمنځ ارتباطاتو ته به توجه وکړو. هغې وویل د دغو هڅو بریالیتوب د دې لپاره مهم دی چې افغانستان به د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره وصل سي او د منځنی اسیا او جنوبی اسیا د اقتصادونو ترمنځ به مهم روابط جوړ سي. د سیمې سیاسي او قومي تنوع کېدای سي چې په سیمه کې سیاست پیچلی کړي، خو دغه بیا د هغه پوتنشال اهمیت هم په ډاګه کوي چې تر اوسه ورنه ګټه نه ده اخیستل سوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې هغه څه چې ځینې یې منځوي سوی اقتصادي زون ګڼي، ځینې نورې بیا د انکشاف پانګ اچونې نوښتونو او ودې لپاره وروستی رښتینی مارکیټ ګڼي. په سیمه کې د تجارتي اړیکو د پراخولو او جنوب ته یعنی پاکستان او هند ته د لارو غځول به لوی بدلون راولي. د نو مارکیټونو سره د سیمې وصلول په سیمه کې د تجارتي ارتباطاتو له لارې سیاسي ثبات راوستل دي او هغه هیوادونو ته نوره ګټه هم رسوي چې د مشرکو چلنجونو سره د مقابلې لپاره ګډ کار کوي. د جنوبی او منځنی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی اغلی بیسوال زیاته کړې ده چې د هیوادونو او سیمو اقتصادي اتصال د دغو هیوادونو خپلواکي او ارضي تمامیت لا قوي کوي. هغې وویل په اقتصادي لحاظ د سیمې وصلول د دوامدار سولې او سوکالۍ لپاره کفایت نه کوي. هغې دا خبره هم زیاته کړه چې په سیمه کې هیوادونه دې ته ضرورت لري چې په خپلو کارونو کې شفافیت ډېر کړي، داسې حکومتداري جوړه کړي چې حساب کتاب پکښې موجود وي او د چاپیریال د پایدونکې ودې لپاره پالیسۍ خپلې کړي. همداراز هیوادونه باید داسې سیاسي او اقتصادي سیستمونه جوړ کړي چې همه شموله وي تر څو چې د ټولو لپاره فرصتونه برابر سي، که هغه ښځې وي او که د اقلیتونو خلک وي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم مرستاس په خدمت کې یو، اوس د دری خبرونې محترمه همکاره نسرین محمود عزیزی حاضر ده. په لنډ وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.